السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاښ نهمه او د جون دیر شمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوې. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه له منځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 45 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړ کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرو جمعې په ورځ هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو ستنېدو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانې شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیسیار د شنبې په ورځ وویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6 زره کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوی دي. هغوی د یو لګېدلې اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 2 ساعته دوام درلود. د آیداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اور وژنې یو ټیم د کنفیلډ غره ته واستول شو چې لګیدلی اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خلو وو. عراقچی د رافایل گروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګ راتک پر مخ بند کړه. سوداګر یې اندېښمن کړي.
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکم لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لویه ضربه ده.
د امریکا په ایداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوي، لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا مهال د ایران هیواد د شهر څخه حالت ډېر خراب دی. نه که کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورټ لري، نه پاسپورټ ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجېږي.
او کابل کې له ګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه ثبت کیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو له امله د دغه هیواد او پاکستان ترمن سوداګري له خان سره مخ شوي او افغان سوداګرو ته یې درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یکشنبې په ورځ، یعنې پرون، د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغې لاره له تګ راتکه ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل یې له فیروزي عزیزی نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته بلوي زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د غړي خونی مشر خانجان الکوزی د سرطان په اتمه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټرې چې د افغانستان سوداګري ستوکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستاني لوري د دې بندر د تړلو لامل مستصبی امنیتی او قومی ستونزی بدلی دی.
بندری هستم که روزانه اضافه از 2500 کانتینر تبادله نشارپایی تواقب کردن تقریبا.
داده سی بندر دی چه پاورزه که لی 200 تا 250 دیر کانتینر پره تبادله کیگی چه تقریبا دو ورزه کیگی چه داد طول دره دیلی دی. دوارلور تا کابوش پک سوا کانتینران دره دیلی چه دا واقعا دا افغان سوداگرو او پاکستان پر زیان گی. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تان، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه سره له دې چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو هڅې روانې دي، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړي دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیویي پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شوی، پکې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دې له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو او د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والي ویان مستغفر ګورباس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپله ایکسپانه لیکلي چې یوه شپه مخکې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته اشاره وایي. د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي چې له امله یې سلګونه موټرې په دې بندر کې بند پاتې او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانیستلو لپاره اقدام وکړي.
په تاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې د افغانستان د میوجاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو فصل موسم ده او د صادراتو وخت، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره څه ډول ضربه ده؟
د زیاته کړه په هغه خبرتیا کې چې دوی ته رسیدلې راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ درېمه مهمه لار بلل کېږي. که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، په خبرونو کې مهم د امریکا د ایداهوی ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو د برید په اړه واوریدل. د برید تازه جزئیات نشته، ویل شوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي. البته هغوی د یو لګېدلي اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید څو ساعته دوام درلود. د ایداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریدګر څوک او څو تنه دي. د سیمې نه راپورونه وایي چې ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډېره د بایسکل ځغلونې او پلي تګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده، او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمېر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
وسام ورزو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې له دې هیواد دی ووزي.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووزي. محمد موحدی جون پاتې وشتمه د ایران په همدان خار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی سلا بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار خبرداري ورکړې چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یو ورځ شپږ ډېر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس، ستړي، وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمېر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبره په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې د استنو شویو په کم کې د پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د را ایستلو کومه نوې څپه پیل شوې، واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چېرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چېرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هېواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د PUR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هېواده د بې اسنادو او ACC یا افغان طبیعت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی.
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلی دی.
حبیب رحمان سواکیم دا محل د ایران هېواد د شاره څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي. موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلی دی؟ بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دغه د مهاجرینو هم مهاجرینو هم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې یو افغان کډوال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوي دي. دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل.
طالبان موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوحې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاؤډ سپیکرونو نه وي، او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یوې اوسیدونکې هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل یې باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منځلو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ام ویلي چې په جوماتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي، او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی، او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان د رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یوه برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگا واټه دستګاه فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګړی ډول د شپې لوري کمه شوی. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د دیارلسمې ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګرم نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د شپاړسمې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده. اول د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځې رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 14مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسیاینې په وړاندې له لوی خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبری خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ له لارې یې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا یې که دغه محدودیتونه لرې شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
ده هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه
حالت کې فعلاً خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار ښه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکي لرلې او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې و زعفران ماته پروسس کوي.
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دی په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش عزیزه داره که کار باید به خاطر از شود. منتها کار در قسمت کاروبار مورد محدودیت ها خیلی زیاد شده.
د زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډېریږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کېږي، اجازه نه راکول کېږي، نارینه او ښځینه پیرودونکي جلا کېږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کېږو، بازار کې اجازه نه راکول کېږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک باور نه شي کولای.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کېږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5 زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کښت په سطح اولی قرار داره از نظر کیفیت، چون کښت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت په اړه په عالي کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کېږي، له زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کېږي. دا مهال په ټول هېواد کې تر 2000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولته مو غوښتنه دا ده چې حد اقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تېر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کېږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانیو او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کېږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کېږي، خو د دې بوټي ډېره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته بندي کېږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظر سره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې د لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغومي میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده.
سلام و خوش آمدید صبح شما بخیر، من جعفر احمدی هستم. بعد دنبال باران و سیلاب در چند روز گذشته در افغانستان دست کم 5 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. اداره ملی رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که این تلفات در ولایت‌های کابل، پروان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل و ننگرهار به مردم رسیده، اما در این مورد توضیح بیشتر دادن نشده. این اداره شام یکشنبه در صفحه یک تویتر سامق خود نوشت که 71 خانه به طور کامل ویران و 162 خانه به طور جزئی تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی، محصولات کشاورزی و باغ‌ها نیز ویران شدند. در ادامه آمده که این آمار ابتدایی است و ممکن است در آینده تغییر کند. پیشبینی شده که روز دوشنبه ولایت‌های پکتیا، خوست، ننگرهار، کنر و نورستان شاهد باران شدید و جاری شدن سیلاب خواهند بود. یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به بازگشت 10,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بعد دنبال جنگ اسرائیل و ایران گفته که جنگ متوقف شده، اما پیامدهای انسانی آن همچنان ادامه دارد. بعد دنبال آغاز جنگ میان اسرائیل و ایران، حدود 2 هفته پیش روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافت. عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار برای افغانستان یکشنبه در شبکه یکسیا تویتر سابق نوشت: بیایید با هم اطمینان حاصل کنیم که بازگشت عامل برای ثبات باشد نه برای شکنندگی. این مهاجران عمدتاً از طریق بندر اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. یونتسیار بر روز شنبه در بیانیه نوشت که در روزهای اخیر روزانه 10,000 پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. کارمندان اداره اطفائیه در منطقه کوهستانی در شمال ایالت آیداهو در ایالات متحده یک شنبه هدف حمله قرار گرفتند و در این رویداد دست کم 2 تن کشته شدند. آنها برای مهار یک آتش سوزی به منطقه اعزام شده بودند. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، حمله تک تیرانداز چندین ساعت با تیراندازی شدید ادامه یافت. براد لیتل والی آیداهو این را حمله شنی توصیف کرده، بیشتر تا لحظات دیگر. در پاکستان شمار قربانیان ناشی از سیلاب‌های اخیر به 45 تن رسیده. اداره ملی مدیریت بحران پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که بیشترین تلفات در ایالت خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان ثبت شده. در این ایالت سیلاب‌ها جان 21 نفر را گرفتند که 11 نفر آنها کودکان هستند. تنها در منطقه سوات روز جمعه گذشته 14 نفر جان باختند. در ایالت‌های سند، پنجاب و بلوچستان نیز باران‌های موسمی و سیلاب‌ها از روز چهارشنبه گذشته به این سو خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. و امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته که تهدید متوجه رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی و بازرسان این نهاد نیست. ایروانی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس با تاکید بر این که تهران هرگز غنی‌سازی یورانیم را متوقف نخواهد کرد گفت که بازرسان آژانس در ایران در شرایط امن قرار دارند، اما او افزود که فعالیت آنها تعلیق شده و بر اساس قانون اخیر مجلس بازرسان نمی توانند به تأسیسات هسته‌ای دسترسی داشته باشند. خیروانی در پاسخ به پرسش مجدی که آیا تهدید مطرح شده در روزنامه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مورد اعدام رافائل گروسی را محکوم میکند، گفت بله، روزنامه کیهان خواستار بازداشت و اعدام گروسی شده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از گروسی به دلیل عدم انتقاد از حملات اسرائیل و ایالات متحده و تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد آن را خیانت شگفت انگیز به وظایفش توصیف کرده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بسته شدن بندر غلامخان را زیانبار خواند.
بندری افغان که روزانه اضافه از 2200 کانتینر تبادله میشد، پایی توقف کردن تقریبا دو روز میشد 560 کانتینر اون طرف و این طرف بند مانده. این واقعا که زیان است.
تیراندازی بر کارمندان اطفایت در امریکا، عملیات ماموران امنیتی روان است. مهاجران افغان بازگشته از ایران به افغانستان در چه وضعیتند؟
مجبور شدم من فقط لباسان زن بچه هیچی نورده. حالا می جمانه مورد اسلامی برای ما 10,000 افغانی داده به 9 نفر. 10,000 افغانی ما رو تغییرات نمی رسند. چی برسه با بغلان؟
و زعفران روزنه برای زنان افغان در سایه محدودیت ها.
حالت که فکر بلم خانوما بیکارن و خونه نشینم، زعفران خیلی کار خوبیه، زمینه کار زیاد فراهم می سازم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که بسته ماندن بندر غلامخان روند تجارت میان این کشور و پاکستان را مختل کرده و تاجران افغان را با زیانهای سنگین مالی روبرو می سازد. سخنگوی ریاست عمومی نیروهای سرحدی حکومت طالبان گفته که بندر غلامخان روز یکشنبه از جانب پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. مقامات محلی طالبان در ولایت خوست از مردم خواستند تا از رفت آمد در این مسیر خودداری کنند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هشدار می دهد که بسته ماندن بندر غلامخان تجارت میان افغانستان و پاکستان را آسیب زده و خسارات هنگفته را به تاجران وارد می کند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق و مسئول اتاق مشترک تجارت افغان پاک روز یکشنبه 8 سرطان در صحبت با رادیو آزادی گفت که صدها موتر حامل اموال تجارتی افغانستان در این بندر متوقف ماندند. او گفت که جانب پاکستان دلیل مسدود ساختن این بندر را مشکلات به میان آمده امنیتی و قومی خوانده است.
بندری هستند که روزانه اضافه از 2500 کانتینر تبادله میشد، پایی توقف کردن تقریبا دو روز میشد 500-600 کانتینر این طرف و این طرف بند مانده. این واقعا که زیان است هم برای تجار پاکستان و هم برای تجار افغان. صادرات ما از این طرف که میرن اکثرشان میوام هستند و مواد غذایی ما است و جنه پیشتی هستند معدن هستند، زغال سنگ و تلک و کرومایت و اینمی مسائل.
عبدالله فاروقی سخنگوی ریاست عمومی نیروهای سرحدی حکومت طالبان در پیام ویدیویی که به روز یکشنبه 8 سرطان از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، گفته که جانب پاکستانی بدون آن که دلیل ذکر کند بندر غلامخان را برای هر گونه رفت و آمد بسته است. فاروقی افزوده که مقامهای پاکستانی از مسئولان محل خواستند تا موترهای متوقف مانده در این بندر از مسیر یا گذرگاه دیگر عبور داده شوند. با گفته او مسئولان حکومت طالبان تلاش می کنند تا این مسئله را از طریق تفاهم حل کنند. همزمان مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست با تایید بسته شدن این بندر در صفحه ایکس خود نوشته که مسئولان کمیساری حکومت طالبان در بندر غلامخان یک شب قبل از این از جانب پاکستان اطلاع یافتند که این مسیر به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی تا زمان نامعلوم بسته خواهد بود. او از همه شهروندان، تاجران و مسافران تقاضا کرده که تا اطلاع بعدی از استفاده این مسیر خودداری کرده و از راه‌های بدیل استفاده کنند. حکومت پاکستان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. از سوی هم دکتر مخلص احمد، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و مشاور اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، با اشاره به فصل صادرات میوه تازه میگوید که ادامه بسته‌ماندن بندر غلامخان بیشتر از همه به مواد خوراکی آسیب میزند که در صدها موتر در این بندر متوقف مانده و در خطر فاسد شدن قرار دارند.
بندر غلامخان یکی از مهمترین بنادر از هم برای ترانزیت ما، هم برای صادرات ما و هم برای واردات ما. با مسدود شدن این گذرگاه، خصوصا در این وقت فصل صادرات ما که میوه تازه است، مشکل بیشتر را ایجاد میکنه و یک زیان بزرگ هم بر تاجر و هم بر جامعه تجاری ما، بر بخش صنعت ما، بر بخش محصولات ما، همچنان برای ترانسپورت به بار میاره. این یک مشکل دیگه است که بالای دیگه گذرگاه ازدحام موتر، ازدحام رفت آمد میشه.
بندر غلامخان در ولایت خوست موقعیت دارد و پس از تورخم و اسپین بولدک سومین گذرگاه مهم تجارتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود. با آنکه مقام های پاکستانی تاکنون دلیل رسمی برای بسته شدن این بندر اعلام نکردند، اما پیش از این نیز گذرگاه ها میان دو کشور بارها به دلایل امنیتی یا سیاسی مسدود شدند. تاجران افغان در موارد مشابه در صحبت با رادیو آزادی هشدار دادند که ادامه این وضعیت اعتماد بخش خصوصی را تضعیف می کند و روند تجارت میان دو کشور را کنتر خواهد ساخت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای شنیدن این برنامه می توانید همین حالا به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد، کارمندان اداره اطفائیه در منطقه کوهستانی در شمال ایالت آیداهو در ایالات متحده یک شنبه هدف حمله قرار گرفتند و در این رویداد دست کم دو تن کشته شدند. آنها برای مهار آتش سوزی به آنجا اعزام شده بودند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حمله تک تیرانداز چندین ساعت با تیراندازی شدید ادامه یافت. براد لیتل، والی ایالت آیداهو، این را حمله شنی توصیف کرده. دفتر پلیس شهر کوتنی اعلام کرد که تیم‌های نجات حدود ساعت 1:30 پس از ظهر به آتش سوزی در کوه کنفیلد در شمال شهر کردالین اعزام شدند و حدود نیم ساعت بعد صدای تیراندازی گزارش شد. باب نورس، رئیس پلیس منطقه، گفت با باور مقامات دو تن از پرسنل اطفائیه کشته شدند. او افزود که هنوز نمی‌داند آیا افراد دیگر نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند یا نه. نورس در کنفرانس خبری گفت: ما نمی‌دانیم چند مظنون در آن منطقه حضور دارند و نمی‌دانیم تعداد تلفات تا چه حد است. در حال حاضر همچنان به سمت ما شلیک می‌شود. نوریس گفت هنوز افراد در حال پایین آمدن از کوه هستند، بنابراین می توان با اطمینان گفت که افراد دیگر همچنان در آنجا گیر ماندند. براد لیتل نیز گفت که چند کارمند اطفائیه هدف حمله قرار گرفتند. او در شبکه ایکس نوشت: این یک حمله شنی و مستقیم علیه کارمندان اطفائیه شجاع ماست. از همه مردم آیداهو می خواهم برای آنها و خانواده هایشان دعا کنند در زمانی که ما منتظر دریافت اطلاعات بیشتر هستیم. رئیس پلیس منطقه گفت به نظر می رسد تک تیرانداز در مناطق ناهموار پنهان شده و از یک تفنگ دوربرد قدرتمند استفاده می کند. او به نیروهای خود دستور داده که تیراندازی کنند. رئیس پلیس منطقه افزود: امیدوارم کسی بتواند با یک شلیک دقیق آنها را خونسا کند، چون تا این لحظه هیچ نشانه ای از تمایل به تسلیم شدنشان مشاهده نشده. با گفته پلیس، شمار دقیق تک تیراندازان تا هنوز روشن نیست. دفتر مدیریت بحران شهر کوتنی از مردم خواسته از منطقه اطراف مسیر ورودی کوه کنفیلد و جاده نتلتون کالج واقع در حدود 6.5 کیلومتری شمال مرکز شهر کردالین دوری کنند. نورس گفت آتش سوزی همچنان روان است و افزود آتش به سوختن ادامه خواهد داد. در حال حاضر نمیتوان هیچ نیروی را برای مهار آن اعزام کرد. شهر کوردالین با جمعیت حدود 55,000 نفر در نزدیکی مرز ایالت واشنگتن واقع شده. کوه کنفیلد منطقه محبوب برای پیاده روی و بایسکل سواری در حومه شمالی این شهر است و پوشیده از درختان و مسیرهای کوهنوردی است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام بلندپایه ایران بار دیگر هشدار داده که ادبای غیر مجاز باید هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. در غیر آن با آنان برخورد قانونی خواهد شد. این در حال است که پس از درگیری مسلحانه ایران و اسرائیل، روند اخراج دست جمعی مهاجران افغان از ایران به گونه بی سابقه سرعت یافته. ما در این گزارش با شماری از مهاجران هم صحبت کرده ایم که از ایران وارد افغانستان شدند.
لوی سارنوال ایران گفته است که ادبای غیر مجاز باید هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. محمد موحدی آزاد روز شنبه 28 جون در سخنرانیش در یک نشست در شهر همدان ایران هشدار داد که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی از جمله ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، او از ادبای خارجی به ویژه افغان‌های با اسناد قانونی که به گفته او ایران سالها میزبان آنان بوده خواسته است تا در این زمینه همکاری کنند. مقام‌های ایرانی از اصطلاح ادبای غیر مجاز برای مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی استفاده می‌کنند. این هشدار در حال صادر شده است که پس از درگیری‌های مسلحانه اخیر میان ایران و اسرائیل، روند اخراج دست جمعی مهاجران افغان از ایران به گونه بی‌سابقه شدت یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که از چند روز گذشته بدین سو روزانه ده‌ها هزار مهاجر افغان از ایران اخراج می‌شوند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای با تاریخ 28 جون گفته که تنها در 26 جون 36,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگردانده شدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که از تاریخ 20 مارچ 2025 تا کنون بیش از 640,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 166,000 تن به گونه اجباری از این کشور اخراج شدند. در اعلامیه به نقل از عرفات جمال نماینده UNHCR در افغانستان که برای بررسی وضعیت این مهاجران به مرز افغانستان و ایران رفته بود آمده است، این مهاجران افغان در شرایط بسیار دشوار به کشورشان باز می‌گردند. خانواده هایی هستند که دست خالی، خسته، گرسنه و نگران وارد افغانستان می شوند. به ویژه از آنان که از کار و آموزش محرومند، نگرانی های زیادی دارند. در همین حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران برگشتند و اکنون در کمپ مهاجران به سر می برند می گویند در وضعیت دشواری قرار دارند و نمی دانند چه کنند. یکی از بازگشت کنندگان افغان از کمپ مهاجرین اسلام قلعه هرات که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مردم در این کمپ به دلیل تعداد زیاد مهاجرین با مشکلات شدید مواجهند. او که سرپرستی یک خانواده 9 نفره را بر عهده دارد میگوید که حکومت طالبان برایش 10,000 افغانی کمک کرده، اما میگوید که با این پول حتی به هرات هم رسیده نمیتواند.
دیگه مجبور شدم، من فقط لباس هایم زن بچیم ایک چی نوردیم، همه ایش ما پول پیش همون 400 میلیون. حالا می جمعانیم مورد اسلامی برای ما 10,000 افغانی داده به 9 نفر. 10,000 افغانی ما رو تغییرات نمی رسن، چی برسه با بغلان. نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایندی نامعلم. بزرگترین نگرانی ما از اولش از درس بچه ها و دویمی دیگم از نگرانی خانه هستیم که ما خانه نداریم.
همچنان مهدی حسن، مهاجری که با 5 تن از اعضای خانوادهش به افغانستان بازگردانده شده است و اکنون در کمپ مهاجران بازگشتی در هرات بسر میبرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک مراجعه باشه که پیگیری بکنه مشکلاتی که هست. واقعا مشکلات یک دوتا هم نیست، مردم واقعا سردرگم هم اصلا دل به نوعی میشه گفت. او روند اخراج مهاجرا که فعلا بونجگا صورت گرفته، یک انقلاب صورت گرفته، مردم هیچ برنامه برای زندگی بیبر ندارن که واقعا بفهمم کجا میرم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که در کشور همسایه دیگر پاکستان مهلت تعیین شده برای حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های ویژه مهاجرت موسوم به پیوار نیست و روز دوشنبه 30 جون به پایان می‌رسد. پیش از این روند اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC از این کشور آغاز و شدت یافته بود. روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در حال شدت گرفته که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان بیکاری و فقر افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در تازه ترین اعلامیه‌اش هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و بازگشت گسترده مهاجران بحران موجود در این کشور را بیش از پیش عمیق‌تر می‌سازد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که نه تنها از طریق کمک‌های اضطراری بلکه با حمایت دراز مدت نیز با بازگشت کنندگان همکاری کند تا از بی‌ثباتی و آواره شدن دوباره جلوگیری شود. پیش از این دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز به تاریخ 26 جون در اعلامیه خواستار کمک به مهاجران افغان بازگشته شده بود و هشدار داده بود که اگر حمایت فوری و مؤثر صورت نگیرد خانواده‌های بازگشته با فقر شدید و ناامیدی روبرو خواهند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی زنان افغان میگویند با کشت، پروسس و فروش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان زمینه کار فراهم کردند. آنها برادیو آزادی گفتند که محدودیت های وضع شده از حکومت طالبان کار را برایشان دشوار ساخته، اما اگر این محدودیت ها برداشته شوند می توانند زعفران خود را به بازارهای جهان رسانده و بفروشند. در همین حال اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگوید که پیش‌بینی می‌شود امسال در سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و به بازار جهان صادر شود. بیاید بیشتر در این گزارش سحر لیوال بشنویم که با صدای یکی از زنان زعفرانکار آغاز می‌شود.
حالتی که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه. زمینه کار زیاد فراهم می‌سازد.
ملیحه شمس باشنده ولایت هرات و تاجر زعفران است که نزدیک به 5 سال می شود در بخش کشت، پروسس و تجارت زعفران فعالیت می کند. او به رادیو آزادی گفت بان که حکومت طالبان در بخش های مختلف بر زنان محدودیت های وضع کرده، کار با زعفران برای بسیاری از زنان شغل مناسب و با درآمد خوب است.
فصل خود زعفران به همو مدت همو 2 ماه حدود 1000 تا 1336 نفر ما امسال کارمند شدیم و بقیه سال ما 17 نفر کارمند داریم، مرد و زن، به داخل دفتر و به حساب دیقان و به حساب همه متبقی 17 نفر دائمی کارمند داریم. همین فلان هم ما روزا هست در روز تا 12 نفر کارمند داریم که زعفران خشک پروسس میکنیم.
او گفت بیشتر زنانی که با او کار میکنند نانآور و سرپرست خانواده هایشان هستند. ملیحه میگوید که به دلیل ایجاد زمینه گسترده کاری در بخش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان، در سال 1400 خورشیدی از سوی اتحادیه زعفران افغانستان لقب ملکه زعفران را دریافت کرده است. نسیمه ابراهیمی زن دیگری از باشندگان هرات که در نزدیک به 4 سال در بخش کشت و تجارت زعفران فعالیت میکند نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که او در زمان فصل برداشت زعفران با بیش از 70 زن و در دیگر فصلها در بخش پروسس با بیش از 50 زن که بیشترشان روستایی هستند کار میکند. او اما از چالش ها در این زمینه چنین یاد کرد.
کشت و کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیره داره که کار باشد به خاطر از شوان. من تا کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده، روز به روز بیشتر میشه به نمایشگاه ها دعوت نمیشیم، اجازه نداریم. اگه اجازه داشته باشیم مشتریای مرد و زن جدا جدا است، به نمایشگاه خارجی اصلا دعوت نمیشیم. به داخل بازار اجازه نداریم که مثلا فروشگاه داشته باشه، مشتری مستقیم صحبت کنیم، بازاریابی مستقیم بکنیم. زعفران چیزی هست که کیفیت و این قیمت از راه دور هیچ کس اعتماد کرده نمیتونه.
این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که از زنان افغان حمایت کنند و طالبان محدودیت های وضع شده بر آنان در عرصه تجارت را بردارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو زدی در مورد خواست‌ها و مشکلات این زنان پاسخ نداد. اما اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگوید پیش‌بینی می‌شود که امسال نسبت به سال‌های گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود. نجیب الله رحمتی، معاون این اتحادیه و رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، در گفتگو با رادیو زدی گفت
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت رشد پیدا کرده و از نظر کیفیتی که مردم هر روز ترن میگیرن، هر سال به سال بهتر مراقبت میکنن و کیفیت عالی شده. تو 200 هزار نفر فعلا مصروف همین گپ است، مستقیم و غیر مستقیم. حکومت فقط سهولت بانکی بده ما درست کنه که پول ما بتونیم از مناطقی که ما فروشات میکنیم کشورها او رو ما انتقال دیم.
آقای رحمتی افزود که 90% کار در بخش زعفران در سراسر افغانستان توسط زنان انجام می شود و سهم آنان در این بخش دستاوردهای چشمگیری داشته است. بر اساس معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، پارسال در مجموع 35 تن زعفران در سراسر کشور برداشت شده بود و پیش بینی می شود امسال این رقم به 45 تا 50 تن برسد. این اتحادیه می گوید در حال حاضر در داخل کشور قیمت 1 کیلوگرم زعفران 95 هزار افغانی و قیمت 1 گرم آن 95 افغانی است، اما در بازارهای آزاد خارجی با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراه کشت می‌شود، اما بیشتر آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می‌شود. زعفران افغانستان از نظر کیفیت بهترین زعفران در جهان شناخته می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که پس از آزمایش‌های لابراتوری، زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP نیز در ماه جدی پارسال اعلام کرده بود که با فراهم کردن تخم زعفران و مشوره‌های تکنیکی از زعفرانکاران افغان حمایت می‌کند تا این گیاه ارزشمند را کشت و پروسس کنند. این نهاد در بیانیه گفته بود که این اقدام می‌تواند راهی برای تامین تغذیه خانواده‌ها باشد و افزوده بود که زعفران را طلای سرخ جهان می‌نامند و کشت آن راه مناسب برای ایجاد فرصت‌های پایدار به شمار می‌رود.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا عمل چرچیزه که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچمیش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، و چوب و سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است، ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دا ما دیگه بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراض‌های گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه، که این امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیدگی شود.
پیام شما، نظر شماست.